أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح صاحب. په پایل کې په خپل د تقاعد پاکله خبر راته وکړي چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته د کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1402 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسي. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپله شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي د هغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا علمو په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونې وړ ده چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجیوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولې تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پدوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بلاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدیدي سازداري کوي د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسارې سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنې همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخ وي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دي دغه کورنۍ ته او کچیرته مثلا بل ژوندۍ نه وسی نو دغه کونډې مثلا لورګانی او اولادونه په ټوله کې اهمیت ډیر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډیر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لهغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بل خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي نه ورته خاص توجه نه شوي، سیاسي استفاده هم ترې شوي دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړه چې عمر یې راټیټ کړه، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 او 2019 کلونو کې وشو. نو یعنی داسې سیاسی استفاده ولا ترینه چې وی کړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل، ډېر غوښنه پورته کړل، اما خاص توجه ورته په خوان نه وشوي. اوس خو بیا بیخي حکومتداری کې خود موږ څوم نشته، حکومتداری د طالبانو وخت کې په اوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیه او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغه سي حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کومه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغو مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې وسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه وسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا مثلا وګړي له اساسي حقوقو محروميږي، لکه دغه د تقاعد حق و تجربي ضمانت شتون نه لري. یعنی که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنی دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وشي کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنی دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. هغه کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بېرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي. تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد یې کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، اصلي بحران منشا سرچشمه لندغه زندنی سي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه او مناسبه بودیجه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بېرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوقیې چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ور نه کړل شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو مګر ټپې نغښتي اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بېرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او ټول شیان. په دې معنی چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشنۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو او پشته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي، چې هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه دی دوی په اجندا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي چې دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي د دوی حق به ورکول سي یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېني کي څه ډاډ دوی ته لري مثبا صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نشي چې دا حق یې نشته ده دوی حق ده دوی خدمت کړی ده په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. دې حق نه د اساسي حقوقو نه که هغه د مزد حق اوسي د کار حق اوسي یا د هر حق اوسي نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه معمولا په عمل کې رسې لکه نه تیوري دا وایي چې حق له نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه هغه مدني فشارونه چې لازمه دي هغه رضافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا یې مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده او هم په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي لحاظ یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هېڅ چاره نه لري او د موږ غوښتنه ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه دوی له یو دوکاندار نه په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي په هغه مغه رقم سره دي په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دي دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته روان دي دوی بل هېڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هېڅ هیله نه لري بله هېڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده هم له حقوقي لحاظ یعنې په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خدا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي دا اوس په دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي نو ولس همدغه ده همدغه بېوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنې که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا خو به ډېره ناځواني بېعدالتي وسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي او بېرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوه. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې اس الله مال او ملګری
خالی لاسونا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا راغل خو خالی خالی لاسونا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا طالب تصویر د گلاب راوڑما تا کوئی چ طالب تصویر د گلاب راوڑما کم دی پہ دسروی نو رنگنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راب لکھو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا جنا دروغ جنا درد کی سا دہے رش مچھڑا زما دس تھارونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راب لکھو خالی خالی لاسونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا بدر بیات کو ملو سن دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راب لکھو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا سائلا زان بدل کپ میں پھل کے سنگت سائلا زان بدل کپ میں پھل کے صدقہ شنڈو نہ پاڑو نا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راب لکھو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ جنا 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 دروغ جنا
آزادی میلمه.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایه، ژوند بیخي لکه ډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له افته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سحر مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم؟ دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ، او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او فلحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي که نه کوي؟ یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي، په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسې. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسې او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی وه، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې، له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل، که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دمه تر څو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، تر څو نن سبا ماته ګوټ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته. البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل. هغه ښار کې وظیفه ښه بلله، او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله، تر نهم پورې مې مکتب لوستلی نه.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پوښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې. خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان، څه نیت شته؟
تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کوم، د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پوهنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهنه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به ډټب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړې پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې، دل سوز داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لته سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب، دا د شعر دګر ته مې چر دنګلی دین پوهیږي. یاره 2016 کال کې راغلم. 2016 کال په کې د شعر دګر ته او البته په سکرین راښکارا شو. ما لدې مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه، ډېر د غرونو خلک چې خوخوي غنې ډېر خوښيږي کنه، سندر ډېر خوښيږي. البته سندر ډېر اوري، بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا دادره کړی وای. بے باور وم په ځان، بے باور وم. بیا د 2016 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خپرونه و، د اسمت پچا سره مې یو خپرونه وکړه. نو هغه لومړی خپرونه مې و چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داس مخکې لاړم، نور خپرونې وې. نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی، څنګه څه خلکو خوښ شولو.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شي، یا مو خپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شي، دا هماغه 2016 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلی مو
نه؟ نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2016 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه څه از کم شعر لیکلی شم. او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې، چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي. څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هس نه چې د شعر بېعزتي وکړم. نو د 2016 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشومتوب کې بېزې مې تراولې، د بېزې شپون وم. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله. هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله دې ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې د کلیوالي وجره کې به ومه د مشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې، نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چیر ته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پرات تعداد یې نه دی راته معلوم، 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی، نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي، اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی، آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي، 450 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم چې داسې نه غلطي پکې وشي، په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته، تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي، دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره وسیګم، د ښار لره وسیګم، د ډېر ارمان مې دی تاسو مشرانو شاعرانو سره کینم هلته شعر ورته وړاندې کوم، بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېرو مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ویسره لرم، نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالیستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یوه لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي، دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دی، او ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو د چې لري وی لخاره لره و ما بل مې د مشاعرینا ډېر تللی نه یم، د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بیخي ډېر اناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغې سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو، ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکل صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه په کرار شي، چې د یو پکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دی، په هر چا کې د نفاق پړنګانو مات کړو، بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاند آبادي، او مونږ په خپلو کې پردي یو، پردی جنگ مو دایره وړی، خپل کالت ته لیوانی یو، هر طرف ته تروږمۍ دي، د باروتو پریمانۍ دي، کا جومات ته کا مکتب دی لګېدلی پرې مرمۍ دي، د وحدت خبرې نشته، له یو بل مکرکه کېږي، د دښمن په لار روان یو، خو له خپل مکرکه کېږي، بس پردي ډول ته ګډېږي، دا بو کله و پوهېږي، ژوند هوسا نه دی خونده، دی عذاب باران واری کی ورور ولی د سر خوړل لای خوشالی د سر خوړل لای ورکوای استراف د ژوند بیخی د سر خوړل لای د پردیو غلامان یو د پخپلو کی چوران یو تړیا مو خلق اخلی فرزانو کی ارزان یو ورور د ورور سره اپوزیت چی یو کاپیر بل مجاهد چی چې وطن د اشغال شوی بس پخلی دا سوغار شي وطن څنګه مخ کلار شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکه واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار کې امتداد کلی شنو پسلون سوازیدل سپین مخونه سوازیدل هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازیدل ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو دا چې روغ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا غ زمون خال وی دا سه یو یو بورکې ګو مونږ بایل لا اتحاد دا روان کړای مو جهاد دا چې وطن باندې مایان دی بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کلاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پکې واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي اندریم بای تی دا بند دا تکل سے رستای بند جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بدرنگ دا جنگ دی ورکشا پتیارکی وسی دل دی جنگ وخصت تا یا اندیوالا جنگ نفرت تا یا اندیوالا جنگ تا جنگ کی وسی دل دی قیامت تا یا اندیوالا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کر دای دی گلونو پر مختک دا آبادی دا سلا کر دای دی ګلونو پر مختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتانه کړي جنگ همبورې پښتانه کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتانه کړي چینارونه شاهیدان شول سره ګلونه یا سیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل صاحب
لتا سوډه رضیات مننه دل سو صاحب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامي په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستي دي دلسوس صاحب په غو کې هم لیدلی دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده د ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه وګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې تر سو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم. که زه بار بار وایم چې تر سو حالات ترنګلی دی باید سیاسي شعرونو نه البته ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر سو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر سو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر سو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت و کله کله نیت ته وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرۍ ته نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خلی ته راوارېږي غزل را نه ولیکل بس خبر را نه غزل شي زما څه شعرونه زه خو ځان ته شعر نه وایم خو البته چا اصطلاح چې داسې ما د ګډ څه بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د زمون خوس کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې خسر لیکي ټول تزه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
پیر محمد کاروان او ممتاز اورکزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولی تر ډیره د چا
لولم؟ ی ډیر شاعران لولم ممتاز هم لولم او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم د ټول لولم چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو شعر به شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ همدا اوس یې وخت دی. که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځله کې ورو ورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه یې لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویښ کړي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي کومه یې لګیا یم. او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکې کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دي مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا ورکې کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دي مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی څکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او څکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دلسوز نور څه مانا منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بختہ جان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي میلما په دې پروگرام کې میلما شوې. د خوست ل ځوان شاعر بختہ جان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم. د خدای خدیوي
نتر پورت شین سر پینو رنگشی چیویا نتر پورت شین سر پینو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دتن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دتن اخیر جنگشی ن تر پورت شی ن سر پاون رنگشی چیا
ترشنا آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
ಯಾತು ಶ್ರೀಧರ ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ವಾಸವಿ